څلور بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلس. قدرمنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې ملګرو ملتونو په یو نوی راپور کې په افغانستان کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې پر زیاتې دوه اندېښنه ښودلې، او نن د غوی اتمه په افغانستان کې د مجاهدینو پلاس د ډاکټر نجیب الله د رژیم د سقوط 28مه کلیزه ده. په دې اړه راپورونه لرو، اونیس پروګرامونه او نور مطالب هم خپرو. سلام، د خبرونه ز احمد تکل د میر احمد صاحب په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. لمړی خبرونه واوري چې فریبا ظاهر چمتو کړی دی.
افغانستان کې د ملګر ملتونو د مرستو د همغږي سازمان یو نما وایي د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې په دې هیواد کې سباندې 500 دیش ملکي وګړي وژل شوي دي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي په تیرو 43 ساعتونو کې په دې هیواد کې د کورونا وایروس 9102 مثبت پیښې ثبت شوې دي، او د افغانستان ولسمشر مانی د زرګونو بندیانو د بخښنې فرمان وروستی کړ. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږي سازمان یا یونما وایي د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې په دې هیواد کې څه باندې 510 ملکي وګړي وژل شوي او 28 ملکیان ټپیان شوي دي. د یونما دفتر نن دوشنبه د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې دغه مرګ ژوبله د افغانستان د جګړو پر مهال ملکیانو ته اوښتی ده. د یونما په خبره په وژل شویو کې 150 ماشومان هم شامل دي. د دغه دفتر په اعلامیه کې راغلي چې د حکومت ضد عناصر د دغو تلفاتو د 55% مسؤلین دي. اعلامیه زیاتوي په دې کې وسلوال طالبان 9% او د اسلامي دولت ډله یا داعش د 15% تلفاتو مسؤول دي. د یونما اعلامیه وایي د حکومت پلوي ځواکونه هم په افغانستان کې د یادو ملکي وګړو د مرګ ژوبلې 23% مسؤلیت لري چې د 2000 کال په لومړیو دریو میاشتو کې وژل شوي دي. تر اوسه د افغانستان حکومت او وسلوال مخالفینو په دې اړه تبصره نه ده کړې. تر دې وړاندې افغان چارواکو او طالبانو دواړو ویلي و چې د ملکي وګړو ژوند ورته اهمیت لري او یو بل یې د ملکیانو په وژنه تورن کړي و. تر اوسه طالبانو په وار وار د افغان حکومت د اوربند غوښتنه رد کړې ده. د افغانستان ولسمشر مانی وایي د زرګونو بندیانو د بخښنې فرمان وروستی سو. د ولسمشر ویاند صدیق صدیقي نن دوشنبه په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دا فرمان نن د حکومت د مشرتابه پلاوي په غونډه کې د ثور د اتمې نیټې په مناسبت چې د مجاهدینو د بری سره سمه ده وروستی سو. ښاغلی صدیقي لیکلی چې د دغه فرمان نور جزئیات په وروسته له رسنیو سره شریک سي. ولسمشر مانی تر دې وړاندې هم د کورونا وایروس مخنیوي د یوې هڅې په توګه د بندیانو د خوشي کېدو فرمان ورکړی و چې په دې وروستیو کې د دې فرمان له مخې زرګونه بندیان له زندانه خوشې شول. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي په تیرو 43 ساعتونو کې په دې هیواد کې د کورونا وایروس 9102 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د دغه وزارت ویاند وحید الله معیار نن دوشنبه د اپریل 28 په کابل کې یوې خبرې غونډې ته وویل چې په دې سره د کورونا وایروس د مثبتو پیښو شمېر 1003 ته لوړ شو.
که دو واقع فوتی در ولایت هرات و همچنان دو واقع فوتی در ولایت بلخ، یک واقع فوتی در ولایت سرپل و همچنان یک واقع فوتی در ولایت کنر و واقع دیگه هم در ولایت قندهار داشتیم که تعداد مجموع فوتی های ما به 57 تن رسید.
د امیر روغتیا وزارت ویاند خبرداري ورکړ چې که خلک د دې ویروس پر وړاندې بې پروايي ته دوام ورکړي، شایي تر دې بدې ورځې به تجربه سي. د روغتیا نړیوال سازمان سپارښتنه کړې چې د دې ویروس تخوریدو د مخنیوي لپاره باید خلک له یو بل څخه فاصله مراعت کړي او د ورځې څو ځله لاسونه په اوبو او صابون پریمینځي. د فاریاب چارواکي د دې ولایت په قیصر، جسب سپوش او شیرین تګاب ولسوالیو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې خبر ورکوي. د فاریاب د امنیه قمندانۍ ویان عبدالکریم یورش نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې د نشتې تیر شپه سوې دي. د نوموړي په خبره د نشتې وروسته لاغه پیل سوې چې طالبانو د دغو ولسوالیو په مرکزونو کې د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه وکړل. ښاغلی یورش زیاتوي په دې نشتو کې لس طالبان وژل شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. زموږ غلازه د رادیو ری د سوریه هوایي ځواکونو پلازمینه دمشق ته څیرمه د اسرائیل د څو مشکوکو توغندیو مخنیوي ده. دا خبره د سانا دولتي خبري اژانس نن د اپریل 28 کړه. د سانا خبري اژانس راپور لمخې د اسرائیل د بریټ د لبنان هوایي حریم لالارې سوی او د سوریه دفاعي ځواکونو مخکې تر دې چې اهداف ته ورسیږي خونسا کړی دی. د اسرائیل پوځ معمولا د خپلو عملیاتو په اړه تبصره نه کوي، خو په وروستیو کلونو کې د ایراني ځواکونو د سوریه د حکومت او د لبنان د حزب الله ډلې پر وړاندې سلګونه هوایي بریدونه کړي دي. اسرائیل وایي ایران ته به اجازه ورنه کړي چې په سوریه کې ځان ته سنګرونه جوړ کړي او نه پرېږدي چې پرمختللې وسلې د حزب الله ډلې لاسته ورسي. او نن دوشنبه په نړۍ کې د کورونا ویروس پیښې نږدې 3 میلیونه ته رسېدلې او له همدې ویروس څخه د وژل شویو کسانو شمیر شاوخوا 2,6 لک ته رسېدلی دی. په همدې حال کې د نړۍ یو شمېر هیوادونو د کورونا ویروس له کبله پر خپلو خلکو د ګرځ بندیز محدودیتونه هم راکم کړي دي. دغه راز د هغو شمیرو په اړه چې له چین څخه خپرې شوي شک ښودل سوی، ځکه دا 12مه پرله پسې ورځ ده چې په دې هیواد کې یوازې د 3 مثبتو پیښو راپور ورکړل سوی دی او هیڅوک په هغه هیواد کې له کورونا ویروس څخه نه دی مړ شوی. په لویدیځو هیوادونو کې چې په تدریجي ډول محدودیتونه پکښې کمیږي، څو سخت ځپل سوي اقتصادونه یې بیا احیا سي، هم د کورونا ویروس له کبله د مړو په شمېر کې کموالی لیدل سوی. او د امریکا په متحده ایالاتو کې چې د نړۍ په سطحه تر ټولو ډېر ځپل سوی، ډېری ایالتونه یې چمتو دي چې په دې اونۍ کې محدودیتونه راکم کړي. د خبرونو پای.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، رساورا او سید خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. و باورې چې ملګری ملتونه په خپل یو نوی راپور کې وایي په افغانستان کې د سګنی کال په لومړی او دریو میاشتو کې 1500 ملکی وګړي چې 1.5 ماشومان دی وژل شوی.
د دواړو لورو نه، هم د وسله وال طالبان هم د افغان امنیتي ځواکونو له لورو نه، ملکي تلفات په مختلفو ساحو کې مختلفو وسیلو له وجې واوښتل.
نن د ثور اتمه په افغانستان کې د مجاهدینو د بریا 28مه کلیزه ده. مجاهدین پر دې ورځ ویاړي.
801 روزي تاریخي و پیروزي حق بر باطل و پیروزي شمشیر خون به شمشیر است.
خود بشری حقونو یو ډله دا یو تور ورځ بولی.
د ثور اتم ورځې کوم امیدونه چې د خلکو برعکس ته وشول، فلکونو خلک هم د لاسته ورکړ، ټول نظام هم د لاسته ورکړ.
په نورو موضوعاتو کې، د غزنی ولایت په جاغوري ولسوالۍ کې پر دوو نجونو د جنسي تیری له ادعا وروسته د خلکو د اعتراضونو او د چارواکو د اقدام په اړه راپور لرو. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د امنیت او سالم چاپیریال د اونیزو پروګرامونو اورېدل هم مه هېروئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو او رئی. قدر من اوریدونکو، ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. تاسو رابولم د خبرونې د لومړۍ موضوع اوریدو ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما وایي د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې د جګړو له کبله په افغانستان کې له 1500 زیات ملکي وګړي وژل شوي او 1,60 تنه نور ټپیان دي. د افغانستان د بشري حقونو سازمان د جګړې له ښکېلو اړخونو غواړي چې د اوربان غوښتنو ته غاړه کېږدي. حکومت او طالبان په دې اړه څه وایي؟ په دې اړه د خان محمد سین د راپور اورېدو ته مرابولم.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما وایي د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې په وژل شوو کې 150 ماشومان هم شامل دي. یوناما د دوشنبې په ورځ په خپلې یوې خبرپاڼه کې ویلي چې په دغه موده کې په افغانستان کې د جګړو له امله ټول 1500 ملکیان وژل شوي او 1,60 ټپیان شوي دي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د ملکیانو د تلفاتو دغه لوړ شمیرې ته په پام اندېښنه ښیي او د جګړې له ښکېلو غاړو د اوربند غوښتنه کوي. د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د خبرونو او اړیکو د څانګې رئیس ذبیح الله فرهنګ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
از تمامی طرفین جنگ میخوایم که با توجه به آمار بلند تلفات افراد ملکی
د جګړې له ټولو اړخونو غواړو چې د ملکی تلفات ټول وړ شمیر ته په پام سره د اوربند په برخه کې زموږ او د بشر د حقوقو د نورو بنسټونو غوښتنې ته مثبت ځواب ورکړي. موږ دا موضوع په وار وار مطرح کړي او هیله لرو چې د جګړې لوري ورته درناوی وکړي ترڅو موږ په راتلونکي کې د تاوتریخوالي او د ملکیانو په مرچوبل کې د کمیدو شاهد اوسو.
د یونما په راپور کې د حکومت ضد وسله والې ډلې د 55% تلفاتو مسؤلي ګڼل شوې دي. یونما وایي طالبان د 90% او د اسلامي دولت یا داعش ډلې د خراسان څانګه د دغو تلفاتو د 13% مسؤله ده. د راپور پر بنسټ حکومت بیا د دې شمېر د تلفاتو 2.5% مسؤل ګڼل شوی دی. د افغانستان دفاع وزارت د دغه راپور په اړه د نظر څرګندونه د امنیت شورا د دفتر مسؤلیت ګڼي، خو د امنیت شورا دفتر په دې اړه زموږ اړیکه ځواب نه کړه او نه یې هم تر اوسه په دې اړه کومه تبصره کړې ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد آزادی راډیو ته په یو استول شوي پیغام کې د یونما دا راپور رد کړی ویلي دي چې دوی د ملکیانو د خوندیتوب په برخه کې جدي دي. ښاغلی مجاهد وایي له بده مرغه د یونما په راپور کې د دوی تر واک لاندې سیمو کې چې کومه مرګ ژوبله د افغان او امریکایي ځواکونو په بریدونو کې ملکیانو ته اوړي ځای نه ورکول کیږي. د ملکی خلکو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې د ډلې مشر عزیز تسل چې اوس دغه ډلې خپل فعالیتونه ځنډولي وایي په تیرو دریو میاشتو کې په دې شمېر مرګ ژوبله د اندېښنې وړ مسئله ده.
په تیرو دریو میاشتو کې اخیانه ملکي مرجوب د اندېښنې وړ وه. له دواړو لورو نه، هم د وسله والو طالبانو هم د افغان امنیتي ځواکونو له لورې نه، ملکي تلفات په مختلفو ساحو کې مختلفو وسیلو له وجې واوښتل.
دا په داسې حال کې ده چې د نورو نړیوالو بنسټونو تر څنګ د اسلامي کانفرانس سازمان هم له افغان حکومت او طالبانو غوښتي چې د روژې په میاشت کې اوربند وکړي. وړاندې تر دې ولسمشر محمد اشرف غنی، د امریکا دفاع وزیر او د ناټو سازمان هم له طالبانو غوښتي چې جګړه کمه او اوربند وکړي. یونما په داسې حال کې دا راپور خپروي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش څو اونۍ مخکې په ټولې نړۍ کې د اوربند غوښتونکی شوی او ویلي دي چې ټولې هڅې باید د کرونا وایرس سره د مبارزې په برخه کې وشي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
نن د غوایی یا ساور اتمه په افغانستان کې د مجاهدینو په لاس د کابل د سقوط 28مه کلیزه ده. د یو شمیر پخوانی جهادي مشران او له هغې ډلې په هرات کې د جمعیت اسلامي پخوانی قمندان محمد اسماعیل خان د ساور اتمه د افغانستان د بریا ورځ بولي. دوی وایي د همدې جهاد په نتیجه کې د پخوانی شوروي پوځونه له افغانستانه وتلو ته اړ شول، خو برعکس د افغانستان د بشري حقونو سازمان وایي د ساور اتمه د افغانستان د تاریخ تر ټولو توره ورځ ده، ځکه ګڼ شمېر خلک پکې ووژل شول. په دې اړه تفصیل د فیروزې عزیزي په راپور کې.
د نن څخه 28 کاله مخکې افغان مجاهدین د پخواني شوروي اتحاد له ځواکونو او ملاتړي حکومت سره تر 14 کلنې جګړې وروسته بری ته ورسېدل. اوس یو شمېر پخواني جهادي مشران په دې باور دي چې دا ورځ د افغانستان د مجاهدینو او د هیواد د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د بری ورځ ده. محمد اسماعیل هغه مهال د افغانستان په لویدیځ کې د جمعیت اسلامي ګوند مشر و.
د تاریخ افغانستان
دا ورځ په افغانستان کې د تاریخ تر ټولو ستره د بدلون ورځ ده. یو ډیر کوچنی او مظلوم هیواد د یو برځواکه هیواد پر وړاندې درېږي او مقاومت کوي او بالاخره د خدای تعالی په مرستې یو ستر بریا ته رسیږي او بل خپلواکي بیرته اخلي.
محمد اسماعیل وایي اوسنی حکومت او سیاستوال دي د هغه مهال له بدو ورځو عبرت واخلي او نه دي پرېږدي چې سیاسي کړکېچ لا پراخ سي. 28 کاله مخکې مجاهدین د پخواني شوروي اتحاد د پلوي حکومت په ماتولو سره کابل ته راننوتل، خو له پخواني شوروي ځواکونو څخه د افغان مجاهدینو او د بریا تر اخیستو وروسته په هیواد کې د ډاکټر نجیب الله د حکومت تر سقوط وروسته په کابل کې کورنیو جګړو زور واخیست او ډیری ورانه یې رامنځته کړي. کله چې مجاهدین د 1401 لمریز کال د ثور په اتمه بریا ته ورسېدل، صبغت الله مجددي د دوو میاشتو لپاره د اسلامي دولت د رئیس په توګه غوره سه. وروسته تر هغې برهان الدین رباني واک خپل کړ چې د حکومت دوام یې د یو شمېر مجاهدینو په ځانګړي ډول د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له مخالفت سره مخ سه. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله موهب هم په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې جهاد زموږ ویاړلې ملي حماسه ده چې په نتیجه کې پخوانی شوروي اتحاد ټوټه ټوټه سه. ښاغلی محب زیاته کړې هغه د عبرت درسونه باید هیڅکله هېر نه سي چې زموږ ولس تر دې بریا وروسته د کورنیو جګړو او بیا تر ننه پورې ترلاسه کړې ده. له دې سره د افغانستان د بشري حقونو سازمان مشر لالګل لال وایي د بن کانفرنس یوه پرېکړه دا وه چې باید د انتقالي عدالت پروسه پلی سي، خو د ښاغلي لال په خبره لا هم په حکومت کې هغه مجاهدین ګډون لري چې د خلکو د مرګزوبلې عاملین دي.
یقیناً چې د ثور اتم ورځ دی کوم امیدونه چې د خلکو وو، کوم امیدونه د ولس چې وو، په خواشینۍ سره هغه برعکس وشول. په لکونو خلک هم د لاسه ورکړ، ټول شتمنۍ هم د لاسه ورکړلې، ټول نظام هم د لاسه ورکړ. د بند پرېکړې یو جز چې وو انتقالي عدالت وو، هغه هم دغسې د پخواني حکومت د مصلحتونو
که څه هم د پخوانی شوروي ځواکونو پر وړاندې د افغان مجاهدینو لبري 28 کلونه واوښتل، خو لا هم په افغانستان کې جګړې روانې او ګڼ افغانان له ستونزو سره لاس او ګریوان دي. افغان جهادي مشران بیا دا جګړې او د افغانانو دربدرۍ د ثور د ومې د کودتا زیږنده او دوام بولي. فیروزه سیسی، ازادي راډیو، کابل.
په شمال کې ځواکمن پخوانی جهادي قومندان او د جمعیت اسلامي ګوند اجرایه رئیس عطا محمد نور وایي که څه هم د ثور اتمه د افغانستان لپاره د بریا ورځ ده، خو دغه ملي بهیر د بهرنیو لاسوهنو او په مجاهدینو کې د نفاق له کبله بدنام شو. ښاغلی نور د ازادۍ راډیو له خبریالې فیروزي عزیزي سره په مرکه کې وایي اوسنۍ کورنۍ جګړې تر هغه مهاله سختې او درنې دي، خو د ده په وینا دا جګړې مشروعیت نه لري. عطا محمد نور د مرکې په پیل کې د شوروي اتحاد پر وړاندې د جهاد پر اهمیت خبرې کوي.
801 روزی تاریخي و پیروزی حق بر باطل و پیروزی شمشیر خون بر شمشیر است. بدون شک یک ملت برهنه و فقیر قیام کرد و ایستادگی کرد در برابر تجاوز و هجوم یک ابرقدرت روز که ابرقدرت غرب و تمام غرب از دستش یک شب خواب آرام هم نداشت. ایستادگی این ملت فقیر پابرهنه ستودنی هست و بالاخره بعد از 9 سال حضور شوروی وقت و دادن 1.5 میلیون شهید و صدها هزار معلول و میلیون ها انسان مهاجر پیروزی را برمغان آوردن. ولی با تأسف این روز با افتخار و این روزی که یک نقطه عطف تاریخی برای ملت عزیز ما و تاریخ کشور غنی ما هست، با تأسف که جنگ های داخلی، دستان بیرونی، بسترازی استخبارات همسایه ها و کشورهای منطقه سبب شد تا مجاهدین تا حد بدنام بکنن.
که تاسو را توایی چه دیده لامل سوال ترسو مجاهدین بدنام سیدی تاسو بخبره؟
تأسف منبندی است که دست بزرگ و کلان را که ملت افغانستان کمایی کرده بود و جنگ های داخلی با مداخله کشورهای بیرونی و دسترازی کشورهایی که این عزتی را که مجاهدین کمایی کرده بود زیر سوال ببرم. موفق شدن روی سیاست خام مجاهدین و نبود انسجام درست میان مجاهدین و عدم از همپذیری میان مجاهدین سبب شد که این بدنامی در میان مجاهدین رقم بخوره.
نن هغه نیټه نه چې په هغه ورځ باندې تاسو خبره د افغان مجاهدین بریا ته رسیدلی و 28 کاله تیریږي، خو لا هم په افغانستان کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو او سیمو کې جګړه روانه ده او کورنۍ جګړې لا هم روانې دي. تاسو یې دلیل څه بولئ؟
روز شدیدتر، خطرناکتر، دردناکتر، جدی اندر واقعاً در بعضی ولایت نه که در اکثریت ولایت افغانستان جنگ و فقر، نامی، خوندیزی جدی اندر است. ما امید دارم و آرزو میکنم که یک روز شاهد صلح و ثبات پایدار با کشور خود برای ملت خود بوده باشیم تا زندگی با رفاه و آسایش داشته باشه و لحظات نفس راحت بکشن.
هغه وقت د جهاد بهانه ویل کېدل چې باید جهاد وسی، د دې لپاره چې بل هیواد په افغانستان باندې یرغل راوړی و. د تاسو له نظره د اوس په افغانستان کې جنگ روان دی، تاسو یې څنګه ارزوئ؟
خب د دې شک نیست که شوروی ها اشغالګر بودن و به حساب قلدرانه وارد افغانستان شدن، تمام منشور ملل متحد و زیر پا کردن. خب ما مثل شوروی امریکا را اشغالگر گفته نمیتونیم، اینا با فیصله شورای امنیت آمدن، ولی با آزادی های ما طبعا سایه منفی افتنده.
بخوانه جهادی قماندان او د جمعیت اسلامی گوند اجرای رئیس عطا محمد نور و چل آزادی رادیو سرای با مرکه که خبری کولی. موسیقی
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. د غزنی په جاغوري ولسوالۍ کې پر اعتراض کوونکو په برید کې شپږ تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا اعتراضونه د سیمې د اوسیدونکو له هغو ادعاو وروسته پیل شول چې ویل یې پولیسو پر دوو نجونو جنسي تیری کړی دی. چارواکي د ولسوال او امنیه قمندان د لرې کېدو خبر ورکوي. په دې اړه جزئیات د حبیب الرحمن تاثیر په راپور کې.
د غزنی جاغوري ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په دغه ځای کې پر مظاهره چانو د برید په ترڅ کې شپږ ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دوی وایي دغه برید له ناڅرګند لوري سوی دی. د دغه ځای اوسیدونکي محمد جمعه همدرد ازادي راډیو ته وویل دلته ډزې سوي دي، خو ډزې معلومې نه دي چې دا ډزې اردو پولیسو، د ملي امنیت منصوبینو او که د ولسوال بارډي ګاردانو کړي دي. امنیه قمندان ولسوال له جنایي جرمونو سره د مبارزې امیر او ځینو نورو پولیسو په جماعت کې پناه اخیستې ده. دولت تر اوسه پورې هیڅوک هم د پیش په تړاو نه دي نیولې. تر اوسه درې نفر وژل سوي او درې نور ټپیان دي. دا غزنی امنیه قمندان محمد خلیل اندرابی وایي تر اوسه پورې پوره جزئیات نه لري، خو د دغه ولسوالۍ لپاره امنیه قمندان او ولسوال له دندو لرې کړل سوي دي. یو هیات ټاکل سوی، هلته تللی دی. تر اوسه پورې د هیات پایلې نه دي معلومې سوې. موږ د مړو او ټپیانو په اړه معلومات نسو شریکولی، خو دا به ووایم چې د دغه ولسوالۍ لپاره امنیه قمندان او ولسوال دواړه له دندو لرې کړل سوي دي.
کمانډان او ولسوال دواړه؟
بله بله.
دا سیمې خلک وایي لنن څخه درې ورځې وړاندې د یادې ولسوالۍ په مرکز کې دوو تنو پولیسو پر دوو نجونو جنسي تیری کړی دی. دوی وایي د یادې ولسوالۍ پولیسو په رینجر کې دوه نجونې په زور سپرې کړې او قمندانۍ ته یې وړې وې. د سیمې خلکو له هغه وروسته په اعتراضونو لاس پورې کړ. جاغوري د غزنی مرکز شمال لویدیځ لور ته پرته غرنۍ ولسوالۍ ده چې ډیری اوسیدونکي تعلیم یافته او په دولتي دندو کار کوي.
د کرونا وایرس له کبله د محدودیتونو په خاطر په هندوستان کې بند پاتې 2500 نور افغانان هم هیواد ته ولېږدول شول. د له هندوستانه افغانستان ته د تلونکو افغانانو 12مه جوپه ده چې کابل ته رسیدلې. په هندوستان کې د افغانستان سفارت وایي د افغانانو د تخلیه په هدف دا پروازونه به تر می میاشتې پورې دوام وکړي. ملالی بشیر او په دې اړه تفصیل.
په داسې حال کې چې ګڼ شمېر افغانان د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله په هندوستان کې بند پاتې دي، په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت دې هیواد ته د 2500 نورو افغانانو د ستنولو خبر ورکوي. له دې سره له هندوستانه افغانستان ته د ستنو سوي شمېر 3400 سو. په نوې ډیلي کې د افغان سفارت شرز دفیر طاهر قادری له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې افغانستان ته د ستنېدو په برخه کې هغو کسانو ته لومړیتوب ورکول کېږي چې په تیرو څلورو میاشتو کې په سیل یا د درملنې لپاره دغه هیواد ته ورغلي. ښاغلی قادری زیاته کړه
در 12مین پرواز
د افغان اریانا هوایي شرکت په لوتګ کې مو په 12م پرواز کې 2500 افغانان هیواد ته ستنه کړل. دا کسانو چې دلته بند پاتې وو د ستنېدو لومړیتوب ورکړ شوی وو، لکه سیلانیان یا ناروغان چې د درملنې لپاره راغلي وو. د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې درې نور پروازونه لرو چې مستحق کسان به افغانستان ته ولېږل شي.
د ښاغلي
قادری په وینا اوس مهال د هندوستان حکومت مشوره ورکړی چې بهرني محصلین باید په هندوستان کې پاتې شي ځکه امکان لري وضعیت ته سمېدو خواته ولاړ شي. په داسې حال کې چې د کورونا ویروس د خپرېدو اندېښنه سته، د هندوستان ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې کابل ته له رسېدو وروسته به د ټولو کسانو معاینات وسي. هغوی چې ناروغ دي روغتیایي مرکز ته او مشکوک کسان به په قرنطین کې وساتل سي. په داسې حال کې چې په هندوستان کې بند پات افغانان خپل هیواد ته ستنېږي، هندوستان هم شاوخوا یوه میاشت مخکې له افغانستانه د خپلو وګړو د ایستلو پریکړه کړې وه. د هندوستان چاپ دی هندو ورځپاڼې د راپور له مخې هندوستان د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف په جلال آباد او هرات کې خپلې کونسلګرۍ په موقتي توګه وتړلې او خپل ساتونکي او ډیپلوماټان یې انتقال کړل. افغانستان هڅه کوي په نورو هیوادونو کې بند پاته وګړي راستانه کړي. په چین کې د افغانستان د سفیر جاوید قائم په وینا د تیر پنځشنبه په شپه هغه افغان سوداګر چې غوښتل یې د روژې میاشت له خپلو کورنیو سره تیره کړي له پیکینګ څخه کابل ته انتقال شول. د یکشنبه تر ورځې د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر 1531 اعلان کړی. د دې وزارت د معلوماتو له مخې د کورونا ویروس له کبله د مړو شویو شمیر 150 او د رغېدلو شمیر 210 دی.
ستاسو له پیغامونو
زما دا نظر دی کاشک چې دغه کوم ښارونه سرحدي ښارونه موږ چې دی دا مسافرین چې له ایران او پاکستان راتلل او په هغو ځایو کې دا انتظام د دغو مسافرو لپاره نیول شوی وای، کمپونه جوړ شوی وای او ټول د دغو چکن شوی وای او وخت مودې پورې همالته ساتل شوی وای. دا به د دولت په همکاري د ټولو افغانانو هغه کوم سرمایداران چې دی همکاري یې کړی وای، له هرې نګاه د خوړو اوبو انتظامات نیول شوی وای. زه د هلمند د ولایت څخه زمری د نګ د ولسوالۍ څخه د ټلیفون په کرشه د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلام وایم. چاره رسنۍ د خبرونو لنډیز وایي، اول خبر یاداري د کورونا دی. نو دا د کورونا مرض خو دغسې جدید دی یقین په نړۍ کې مسلمانان او کفار ګرد سره اخیستي. دا بل مرض ولې نه یادوي؟ دا ګرانی دا تر کورونا بدتر دی. داسې کاختي داسې لوږې وتنې په مسلمانانو براي قیامت دی وروره. دا یو من کچالو په 300 کالداري، یوه کوچنۍ ډبه 3 لیټره غوړي په 300 کالداري. دا خو به کورونا نه، دا خو به د لوړ پوړي چارواکي دا خو به خپله ترالو فصل کوي سي. نو پر دغه د دکاندارانو تجارانو باندې ولې خلک یې پوښتنه نه کوي چې دا مون څه قیامت جوړ کړی؟ وسلام په احترام، سلام علیکم.
ورور ازادي راډیو کې مدا پیغام دی. کندهار ولایت کې د پیډام مسکان تورې کې ورته زمری بتاره او اوس مرکزونه مالی دي. دا کاغذانې ټول کړل له ټولو کرنسین دا خلک ټول غریب دي. کرنسین هم دغه کړي دي خلک غریبان دي. دا اغم دي وخو ایمان مې شته کوم د مرکز په غاڼه باندې او مرکزونه مالی دي. کاغذان شام ور ول اجاقات ستا اجاقات د سر ول ول ولایت بیا سایتر مې سکتی علي په جماعت د مسجد لا ته دې وخه پورې یې سرک نه مالی دي. دا پیغام دي، دا پیغام ور عبدالعادي مې د کندهار ولایت. سلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. په بلخ ولایت کې د قرنټین له محدودیتونو وروسته د لاسي صنایعو تولید او تجارت چې چلوونکي او تولیدونکي تقریبا ټول خزي دي هم له مات سره مخامخ شوي. د میرمنو په بلخ کې د ازادي رادیو خبريال مجيب حبيبزي تویلي چې د قرنټین د مودې وګدودو لوی زیان ور اړولای او حتی ځینې وایي له دې وروسته د تجارتي فعالیت توان هم نه لري.
د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره د محدودیتونو وضع کېدو نه یوازې ټولنیز او سوداګریز ستونزې رامنځته کړي، بلکې د ښځینه سوداګرو پر فعالیت یې هم منفي اغېزې کړي دي. په بلخ کې سوداګرې ښځې وایي چې د قرنټین د محدودیت په وضع کېدو سره د هغوی تولید او د لاسي صنایعو تجارت له ماتې سره مخ شوی او دوی د خپل کار د دوام وړتیا نه لري. د بلخ یو شمېر سوداګرې ښځې وایي چې د هغوی تولیدي فابریکې بندې شوې دي. سیما هاشمي یو له همدې سوداګرو ده. هغه وایي چې تر دې په خوای د لاسي صنایعو د تولید کار کاوه او له بهر څخه یې هیواد ته جامع را لېږدولې، خو د قرنټین د مقرراتو په وضع کېدو سره یې کار په ټپه درېدلی دی. هغه وایي چې د محدودیتونو د وضع کېدو په حال کې ښځینه سوداګرو په بلخ کې د هغوی تولیداتو ته د بازار د نشتون په خاطر میلیونونه افغانۍ زیان کړی دی. آغلې هاشمي وویل اوس یې هم موږ زیات زیانمن کړی یو. د قرنټین د محدودیتونو وضع کېدو زموږ هټۍ بندې کړي دي. همدارنګه زموږ تولیدي فابریکې په ټپه درېدلې دي، ځکه زموږ تولیداتو ته بازار نشته او ښځو میلیونونه افغانۍ زیان کړی دی. په بلخ کې خلک هم د کورونا ویروس سره د مقابلې لپاره د وضع شویو محدودیتونو د اوږدېدو څخه په اندېښنه کې دي. دوی وایي چې د شته شرایطو په خاطر داخلي تولیداتو ته لاسرسی نه لري او د وارداتي توکو بیې هم لوړې شوې دي. د بلخ اوسیدونکی ریحان حبیب داسې وایي:
د بازار چې ځای وطنې پیدا نه مشه، چاکه ماس گرفته تا کالا او چبلی بود کلش خارجي صبحش هم چنده.
د بلخ د سوداګرۍ او صنعت ریاست هم مني چې د کورونا ویروس سره د مقابلې په خاطر د وضع شویو مقررات مخدراتو لامل سوداګر او خزو ډیر زیات مالی زیان لیدلای دی. د دغه ادارې مشر شیر احمد سپای زده ازادي راډیو ته وویل چې د محدودیتونو لوازه کېدو پرته د کورونا ویروس سره د مبارزې بل هیڅ لار نشته. سپای زده زیاته کړه چې نه یوازې د دغه محدودیتونو د اوږدېدو په خاطر خزینه سوداګرو زیان کړی، بلکې لا بلخ څخه بهر ته صادرات په ټپه درېدلې دي او د وارداتو کچه هم کمه شوې ده. په ټولو اقتصادي ارسو یې مستقیم اغیزه درلوده، خاصتاً د ښځو په سوداګریز فعالیت باندې. دوی د قرنطین د شرایطو د رعایت له امله او همدارنګه د محدودیتونو د وضع کېدو په خاطر ډېر زیانمن شوي دي. د هغوی دوکانونه،